مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونو ته مو هرکلی کوم قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې اوساته خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د یو شمیر ولایتونو احتمالي کاندیدانو لیست به ډیر ژر اعلان شي. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. قدر من اوریدونکو، له هر څه مخکې صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو ټاکنو لپاره د کاندیداتورۍ ټول معیارونه په پام کې نیول سوي. په ننګرهار کې د محلي ځواکونو د جلب او جذب لړۍ پیل سوه. سپینې ماڼۍ د امریکا په میریلند ایالت کې د یوې ورځپاڼې پر دفتر وسلهواله حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتورۍ ټول معیارونه په پام کې نیول سوي دي. د دغه کمیسیون رئیس وویل هغه کسان د کاندیدانو له لیست څخه ایستل سوي چې اسناد یې بشپړ نه وه. ګلاجان عبدالبدی سید شیبه مخکې په کابل کې پر تخنیکي مسایلو رابلل سوي کانفرنس ته وویل
هغه معیارونه چې اوس کمیسیون وضع کړی په تخنیکي څېړنه کې هم په نظر کې نیول کېږي. هر هغه څوک چې د دغو معیارونو او شروطو واجد و، انشاءالله زمونږ په لومړني ابتدایي لیست کې به چې ډېر زر به اعلان سي، هغه به د ویب سایټ لارې او د رسنیو لارې خلکو سره شریکو. نو ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې کمیسیون هیچا سره سلیقوي برخورد نه کوي. ټول تصامیم او اقدامات یې په پوره شفافیت او عدالت سره ترسره کېږي.
ویل سوي چې د ولسي جرګې د ځینو کاندیدانو ابتدایي لیست په نن ناوخته اعلان سي. د انتخاباتي مهال ویش له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست باید پرون اعلان سوی وای، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي وویل دغه اعلان د ولسي جرګې د ټاکنو د کاندیدانو د اسنادو د ارزونې له کبله وځنډید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست وروسته اعلانېږي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت د شلو مخالفو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. دغه وزارت ویلي چې د اوربان له رعایت سره سره دغه شل وسلول په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د څلورو ګډو تصفیوي درې نوي کومنډوي عملیاتو او دیارلسو هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، نونس تنه ټپیان سوي او پنځه نور نیول سوي دي. دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې د توپچي او هوایي ځواک په مرسته دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزني، بادغیس، فاریاب، کندوز، تخار او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کومو مخالفو ډلو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار ولایت کې د محلي ځواکونو د جلب او جذب لړۍ پرون پنجشنبه پیل سوه. چارواکي وایي د دغه ځواک لپاره به هغه کسان وټاکل سي چې مخکې په ملي اردو او پولیسو کې دنده ترسره کړې وي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د محلي ځواک د جلب او جذب دغه پروسه به درې پړاوونه ولري.
په لومړۍ مرحله کې به په دوه ټولیو کې ځوانان جذب شي، په دویم مرحله کې به څلور ټولي شي، او درېمه او وروستۍ مرحله کې به په دې ولایت کې د یو کنډک په شکل باندې سیمه ییزه اردو برابر شي. محلي اردو به په ټولو هغو سیمو کې پر دند وګمارل شي چې اړتیا ولیدل شي.
تر دې مخکې دفاع وزارت ویلي وای چې دغه محلي ځواک به چې ولسمشر محمد اشرف غنی یې طرح منظور کړي په ټوله کې شاوخوا شپږ دېرش زره غړي ولري. سپینې ماڼۍ د امریکا په مریلند ایالت کې د یوې ورځپاڼې پر دفتر وسلهواله حمله وغندله. په پرونۍ پیښه کې چې ګمان کېږي د امریکا متحده ایالتونو په تاریخ کې پر ژورنالیستانو تر ټولو خونړۍ حمله وي، پنځه کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. یوه ناپیژندوی مشکوک سړي پرون د مریلند په مرکز اناپولیس کې د کاپیټل ګازیت ورځپاڼې پر دفتر وسلهواله حمله وکړه چې پولیسو د پیښې په ځای کې ونیوه. د مریلند د انی اروندیل سیمې د پولیسو سرپرست مشر بیل کرامف پرون هغه پیښې وروسته وویل
کپیټل ورځپاڼه زموږ محلي ورځپاڼه ده چې هر ورځ ورسره سروکار لرو. موږ د دې قضیې په څېړنه کې په ژور ډول ښکیل یو او په دې اړه به تحقیقات سم مخته وړو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس په ټویټر کې لیکلي پر بریګونا خبر اعلانو چې خپله دنده ترسره کوي حمله په حقیقت کې پر هم هر امریکایي حمله ده. د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. د شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو د تمدید لپاره شین څراغ نن سهار په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ورکول سوی دی. دا اوس د اروپایي ټولنې په سفیرانو پورې اړه لري چې په راتلونکو اونیو کې دغه پریکړه رسمن تایید تایید کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د منسک د سولې موافقې د عملي کولو په باب د معلوماتو تر ورکولو وروسته د اروپایي ټولنې له رهبرانو وغوښتل چې پر روسیې د لګول سوي بندیزونو له غځولو سره موافقه وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګښت لپاره د ګڼو هڅو ترڅنګ د منسک د سولې پر موافقه د بیلاروس په پلازمینه کې سلا وسوه. دغه موافقه د سولې د لارې داسې نقشه پیشنهادوي چې یوه لوري هم په بشپړه توګه نه ده رعایت کړې. او د امریکا متحده ایالاتونو پولیسو پرون نږدې 600 کسان په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ونیول. دغه کسان وروسته له هغې نیول سوي چې سلګونو ښځو د امریکا د مشرانو جرګې په ودانۍ کې د کډوالو د کورنیو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند پر ضد مظاهره وکړه او په لوړ اواز یې شعارونه ورکړل. له واشنگټن ایالت څخه د کانګرس یوې ښځینه غړې پر خپل ټویټر لیکلي چې دا هم د نیول سوو کسانو په ډله کې شامله ده. دا اعتراض په داسې حال کې کېږي چې د امریکا په بېلابېلو برخو کې د کډوالو په وړاندې د حکومت پر پالیسیو اعتراضونه په زیاتېدو دي. په دوی کې هغه پالیسي هم شامله ده چې حکومت ترې شاته سوی او پر اساس یې له مکسیکو په غیر قانوني توګه امریکا ته د اوښتونکو کډوالو ماشومان او میندې او پلرونه سره جلا کېدل. په پام کې د سبا د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د مهاجرت پر پالیسۍ نور اعتراضیه لاریونونه هم وسي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر لاسو پورې د ولایتونو احتمالي کاندیدانو لیست به ډیر ژر اعلان شي. د پکتیا خلک وایي د دې ولایت د څو ولسوالیو د نوملیکنې په مرکزونو کې د نوملیکنې د اړتیا وړ مواد خلاص شوي دي.
که چېرته دغه خلک له دې حق پاتېږي نو دا په دې معنا ده چې د انتخاباتو شفافیت او هغه بل اصل چې سراسري ده هغه به تر سوال لاندې دي.
د کونړ دینی عالمان د حرمین شریفینو د امامانو هغه فتوا پر ځای بولی چې د افغانستان روان جنگ ناروا او وروروژنه بولی. د ملي پولیسو د ځانګړو عملیاتو یو جګ پوړی افسر پرون د کابل په یو امن سیمه کې ووژل شو. د امنیتي چارو یو کارپو وایي چې وسلوالو مخالفینو د اوربند پر مهال په کابل کې پټنځایونه جوړ کړي دي او اوس حمله کوي.
دوی د دې دزبندې په استفاده سره په کورونو کې پوڅول او اوس خپل اهداف چې له پخوانه ټاکل شوي دي هغه اهداف تعقیبوي.
او په سیمه ایزو مسایلو کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات را روان دي پر خپلواکو رسنیو فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې هم په خبرونو کې مو واورېدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د یو شمیر ولایتونو د احتمالي کاندیدانو لیست به ډیر ژر اعلان شي. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري ټول معیارونه په پام کې نیول شوي دي. د کمیسیون رئیس وویل هغه کسان د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي چې اسناد بشپړ نه وو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د کابل نه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په مستقیمه لیکه سره دی او نور معلومات راکوي. اکرام صاحب
ډیره تمنا تکل صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه کړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو شېبې وړاندې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو کوم کسان چې ورته کاندیدان دي دا غوي لومړنی لیست به ډیر زر اعلان شي چې د لس ولوی او د شاوخوا یو سات وروسته به دوی وایي چې د دوی پر ویب سایټ باندې به دغه لیست خپور شي. د دې میسون رئیس عبدالمګولاجان عبدالبدی سیاد په دې خبری کانفرنس کې ویل چې هغه ټول کسان له لیست نه ویستل شوي دي چې پاسنادو کې ستونزې وي، پاسنادو کې مشکلات موجود وو. لاغې نه وروسته د انتخاباتو یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره چې موږ اړیکه ونیوله، هغه د ټلیفون په لیکه باندې ازادي راډیو ته وویل چې تر یو ساعت وروسته به د شاوخوا لسو ولایتونو د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست د دوی پر ویبسایټ باندې خپور شي. خو ښاغلی هاشمی له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست به نن د ورځې په اوږدو کې یا هم د ورځې په وروستیو شیبو کې خپور شي. که څه هم ټاکل شوی داسې و چې د انتخاباتو دغه کوم لومړنی لیست چې دی دا به د 13 ورځې یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې خپریږي، د سرطان په اوومه نیټه باندې د مهالویش له مخې نه. خو دا چې ولې دغه لیست یو ورځ شو، خاغلی هاشمی وویل چې د زیات دقت لامل او د اسناد د سیړنې پروسه وسنه سوځندې دا تر ټولو مهمه دا و چې هغه کوم مواد چې هغه د ولایتونو نه یو سناسه دی او شمیر ولایتونو نه نا وخت را ورسېدل. خبر وی چې د هاشمی ابلان غاګو او
د کمیسون او د بدلشا د تمطلاش تخریر وروسته زیات دقت پکې وشي، نو احتمالا نن به موږ تر مازدیګره پورې د لسو ولایتو شاوخوا به د افغانستان خلکو د ویبسایټ تعریف اعلان کړو. دو دلیل باندې دغه یو ورځ په لږ په تعویق وغورځو. یو اول دا چې د موږ څو ولایتونو تاسو پوره چې باید په اول سرطان کې د مواد رسېدل اساس مواد دا موږ ته تقریبا په اول ورځ ورسېدل. په دویم دا چې د دې لپاره چې ښه دقت وشي نو کمیسون پرېکړه دا و چې پس د مجرد غور نه دوباره درې واره موږ چک کوو، بیا پس داخله ورکو سیستم ته چې نشر
دا په تاسو حال کې د چي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوم لیکنه د جوازات میاشتې په 15 نیټه پیل شوې او د دې میاشتې په 20 نیټه پای ته رسیدلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې سباندې شپږ زره تنو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو څوکۍ او ته فرمې ډکې کړې چې په دغه کسانو کې 2,450 ولسی جرګې او 3,101 د ولسوالۍ شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. خو په انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه بیا د احتمالي نوماندانو د سیړنې له پروسې نه خوښه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروسې سیړنه د دوی تر نظارت لاندې نه ده تر سره شوې او دا مسله د انتخاباتو شفافیت په سوال لاندې راولي. نوموړي وویل
بنینا دقیق ارزیابی نکردن مطابق یک میکانیزم، مطابق قانون ما میداره چې ما دخل کاری که نکردن تایید کنیم. اول بر ما کاری که صورت میگره متاسفانه علنی نیست و در حضور ناظرین صورت نگرفته و یه مسلکی هم نیست. ما کاملا این کار از اینا را نقد میکنیم، غیر شفاف میدانیم و خیلی هم اینا متاسفانه سیاسی و شخصی برخورد میکنند که برای ما جای نگرانی است که نمیشه با این وضعیت به طرف انتخابات شفاف و آزاد عادلانه رفت. بسیار جای نگرانی است برای ما.
د اسنادو د علني سیړنې نه موجودیت په دې پروسه کې سیاسي او سلیقوي چلند د محلویش سره سم د کمیسون د کارونو پر مخ نه تلل هغه ستونزې دي چې د ښاغلي ایوب زاده په خبره د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې راپارولي. ښاغلي ایوب زاده وویل چې همدغه مسایل لامل کیږي چې ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو ته په کارپو او مسلکي کسانو د ورتګ په مخه کې خنډونه جوړ کړي. خو تیره ورځ د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو لپاره د کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او دغه اسناد به د نظرو بنسټونو مدني ټولنو او خبريالانو په وړاندې د کمیسیون په یوالاني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. بله تکل سي
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه معلومات راکول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او مشرانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر لاسو پورې د ولایتونو احتمالي کاندیدانو فهرست ډیر ژر اعلان کړي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب، احمد خیلو، لجه منګل او میرزکی ولسوالیو اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې د نوملیکنې په ډیری مرکزونو کې ځانګړي کتابونه او سټیکرونه خلاص شوي او له دې کبله د رایې ورکولو په شرایطو برابر زرګونه کسان له نوملیکنې بې برخې شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم وخت شته چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي او مرکزي چارواکي دې ستونزې ته پاملرنه وکړي او د اړتیا وړ مواد د مرکزونو ته واستوي. د ازادۍ راډیو خبریال اصیل زاځای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب احمد خیلو لجمنګل امیر زکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي درې ورځې کېږي چې د نوملیکنې په ګڼ شمېر مرکزونو کې د نوملیکنې ځانګړي کتابونه او سټیکرې خلاصې شوي چې له عملی درای کارونې په شرایطو برابر زرګونه کسان له نوملیکنې بې برخې شوي دي. د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه قومي مشر عمران خان د چنګک په اتمه ازادي راډیو ته وویل د ځاځي اریوب ولسوالۍ په 1940 کلیو کې کابو 250,000 کسان اوسیږي او د نوملیکنې لپاره هغه سهمیه چې دوی ته ورکړل شوې ډېره کمه ده.
د اریوب ځاځي ولسوالۍ یو پرنکوته ولسوالۍ ده چې شپې قومونه راته کوي پلوانه تاریخلی دي تقریبا زمینو په لاټر مضبوط لري موږ چې اوسه پورې د سکرو په باب راغلی هغه څه موږ پوره کام دي.
مدني فعال احمد الله د تړل شویو مرکزونو د شمیر په هکله وویل
تلویر تلم شوي دي دا په کې د درې ورځې کې دي د سکرو چې په دینه خلاص شوي دي موږ دا اگر موږ رسېږو د پوره مزوري کوم د خپل ته هم غوړ.
پکتیا کې د فیفا ولایتي دفتر مسول ښاغلی احسان الله حمیدی وایي لا یادوسی مسخه د دوی د ناظرینو د ورکړ شوی معلوماتو لمخې د خلکو غوښتنې پر ځای دي.
زموږ ناظرین هم په زازیاریو احمد خیل او سمکنیو کې دا ښیي چې په بعض مرکزونو کې د ثبت کتاب ختم شوی ده او دا موضوع موږ هم په ولایت کې د کمیسیون سره او خپل مرکزي دفتر سره دا موضوع شریکه کړی چې هغوی د مرکزي خپل لارې مرکزي دفتر سره شریک کړي تر څو د خلکو دا مشکل حل شي او که چېرته دغه خلک له دې حق پاتې وي نو دا په دې معنی ده چې د انتخاباتو شفافیت او هغه بل اصل چې سراسري ده هغه به تر سوال لاندې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پکتیا ولایتي دفتر د عامه اړیکو مسول ښاغلی شیر علي فیضی وایي دا ستونزه یوازې د ځاځي اریوب نه بلکې د ټولو ولسوالیو حتی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده او درې ورځې وړاندې د ولایت مقام او د کمیسیون له مرکزي دفتر سره شریکه کړې ده. دی وایي تمه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر دې ستونزې ته رسیدګي وکړي.
د ستونزې نه تقریبا څو ورځې مخکې موږ خبرې دغه ستونزه یوازې د ځاځي اریوب نه د ټولو ولسوالیو بلکې د ټول افغانستان مرکزي کمیسیون ته تسلیم
نه کړي. موږ دین کې په داسې حال کې د نویو کتابونو او سټیکرو غوښتنه کوي چې په ټول هیواد کې د نوملیکنې د دریم پړاو غزیدلې موده هم او ورځې وروسته د چنګاښ په 15 نیټه پای ته رسیږي. اصیل ځاځی ازادي راډیو پکتیا.
قدر من اوریدونکو له پکتیا څخه په یو بل راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې 15 نرس قابلې له عملی او نظری زده کړو وروسته لری ولسوالیو ته ځي او روغتیایی خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د پکتیا حال موږ ته ډېر ضرورت لري او موږ ته دوی چې دي یو تمه توقع دي موږ نه لري. د زړه له کومې غواړم چې دوی ته خدمت وړاندې کړم.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ دینی عالمانو د افغانستان د روان جنگ په اړه د حرمین شریفینو د امامانو وروستۍ فتوا پر ځای بولي چې له مخې د افغانستان جګړه ناروا او وروروژنه بولي. دوی له دینی عالمانو غواړي چې په موضوع کې او په نورو ویناوو کې په افغانستان او اسلامي نړۍ کې جګړې د اسلام له نظره خلکو ته تشریح کړي. په دې اړه جزئیات روحلا انوري اوروي.
مولوی سید ولی الله د جمعې په تقریر کې خلکو ته وویل د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا او ویناګانې د اسلامي امت د پاره تګلارې دي او هغوی چې په تېر جمعه په افغانستان کې روان جنگ ناروا او وروروژنه ګڼلې خپل اسلامي دندې ترسره کړې او له ولسمشر غنی مننه کوو چې د اختر او اختر څخه وروسته د وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړ.
دا خو د حرمینو امامانو چې زمونږ مقتدا ده او موږ 15 وخت هغې پسې اقتدا کوو او مخ کعبې شریفې ته ګرځوو نو د هغوی هر فتوا ځان د صلح په حق نه هر فتوا د دین چې دری زمونږ د پاره یو ثبوت او دلیل دی. مخالفینو ته یو پیغام د صلح وړاندې کړه او دا وی عملی ثبوت دا و خود شه دزبندی هم وکړه. د مخالفینو نه هم مننه کوم چې هغوی هم دی ملت ته یو نمونه ده صلح و خود د وربندې او د دزبندی و خود له یو دری ورځې د اختر خوشالي په مونږ باندې سید رسول الله.
هغه له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې باید د حرمینو د امامانو د فتوا په نظر کې نیولو سره د افغان ولسمشر د سولې او وربند وړاندیز ته یو ځل بیا مثبت ځواب ورکړي او دا د هر افغان غوښتنه ده. مولوی عبید الله بهاری ویل د حرمینو د امامانو فتوا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته یو ښکاره دلیل او ثبوت دی، نو ځکه منی او پرې عمل کوي او دې فتوا سره به نه یوازې په افغانستان کې روانه جګړه په سوله او ورورولۍ بدله شي، بلکې ټول مسلمان امت به له جګړو وژغورل شي او دې سره به خلک له ویرې پرته جومات، مدرسې، ښوونځي، دفتر، بازار او هر ځای ته په ډاډه زړه لاړ شي او خپلې ورځنۍ چارې به ترسره کړي.
دا ورته چې یقینا ستاسو یو غږ زموږ دپاره د سولې او د امن دی. که ستاسو غږونه ډېر شي نو واقعا دې ملک به سوله راشي، بلکې یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله آسیا کې به سوله راشي. هر سړی به د قتل نه لاس واخلي، ظلم به بد شي، فساد به ختم شي، هر سړی به خپل مسؤلیت وپېژني، علما به په ارام شي، علما به درس ورکړي، علما به نه وژل کېږي، علما به نه متهم کېږي.
مولوی بهاري له ټولو دینی عالمانو وغوښتل چې باید نور شخصي او ګوندي اختلافات شاته واچوي، په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د مسلمانانو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره دی یو موټی او یو غږ شي.
زه تاسو ټولو علماو باندې غږ کوم، راځئ چې په اخلاص سره منبر او جومات د دې لپاره استعمال کړو چې نن په افغانستان کې سوله دایمي شي او هر بچی ته، هر زنانه ته، هر جومات ته، هر جنازې ته سوله ورو بخره شي، د مشرانو عزت تامین شي، د خاورو عزت تامین شي، او موږ او تاسې د سولې په فضا کې ژوند وکړو، او موږ او تاسې یقینا چې د دغه نعمت نه برخوردار شو. که زمن په ژوند کې سوله را نه شي نو آینده بچو ته خو به هم سوله راشي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني د روژې له ویشتم څخه د اختر تر پنځم او بیا نور لس ورځې یو طرفه اوربند اعلان کړ او د دې په ځواب کې طالبانو یوازې د اختر درې ورځې اوربند عملي او د اختر په څلورمه شپه یې مات کړ.
له کونړه په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت دینی عالمان د حرمین شریفینو د امامانو هغه فتوا پر ځای بولي چې د افغانستان روان جنگ ناروا او ورور وژنه ګڼي. په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړو قواوو قومندان عزیز الله کاروان پرون د کابل ښار په مکریان سیمه کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو د پرده د برید پړه منلې ده او د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړی ده چې نوموړی په کابل کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې پر عزیز الله کاروان په تیرو څو کلونو کې دیارلس ځلې ځانمرګې حملې او لسګونه نورې حملې شوې وي، خو هغه ترې روغ وتلی و. د هیواد د ملي ځواکونو پوځیان هغه مهال چې په دنده کې نه دي څومره له خطرونو سره مخامخ دي او د دوی د مسؤلیت لپاره باید څه وشي؟ په دې اړه مې ساعت مخکې د کورنیو چارو وزارت له پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن سره خبرې وکړې.
مشکل دا ده چې دا تروریستان ورځ په ورځ خپل تکتیکونه بدلوي او عزیز الله کاروان چې څو کاله راهیسې د طالبانو په مقابل په جګړه کې بوخت و، د خپل ځان نه د قهرمانۍ او ډېر سرښندنې ښکاره کړه او په ټول امنیتي او دفاعي منصوبینو کې یو الګو او نمونه و. خو تروریستان څو ځلې کوشش وکړ چې دوی ته آسیب ورسوي او حملې وکړي، انتحاري حملې او مسلحانه حملې، دې بریالی نه شو. متاسفانه تېره شپه اته نیمې بجې دا کاروان چې خپل فامیل سره په فردوسي پارک کې په درېیم مکریان دلته رخصتي تېرول، تروریستان دوی تعقیب کړی دي او په دې پارک کې خو هلته پوځي آمادګي نشته، ټول ملکي خلک راځي او نظامیان هم د خپل کورنۍ سره ځي. دوی حمله وکړه، برید وکړه او دوی په شهادت ورسوه او نور هموطنان هم ټپیان شو او شهیدان شو.
یارمن صاحب، سوال دا دی چې دوی هغه مهال چې په کور کې وي یا په رخصتۍ له خپلو ماشومانو سره وي، خو هم هغه دی په نښه کېږي، دوی باید کوم تدابیر ونیسي د ځان د امنیت لپاره؟
یو مشکل دا و چې طالبان کله چې دزبندۍ وشو او په ښارونو کې راغلل، یو میکانیزم جوړ نه شو چې دوی کنترول وکړي. دوی د دې دزبندۍ په استفاده سره په کورونو کې، په پټنځایونو کې پټ شول او اوس خپل اهداف چې له پخوانه ټاکل شوي دي هغه اهداف تعقیبوي. دولت باید په دې کې ډېر ښه او امنیتي برنامه ولري، د
سرکونو او پاتکونو باید نوی تکتیکونه تابعه او پیزی پرسنل دی از هانو ده چه دیر با کنترولی فعالیتونه باید وچی چه دا کار تکرار نشی. دا یو دیر غمجن حادثه و یو سره چه وصله نداری خپل ځان سره و خپار که خپل کورنه سره ناستی او طالبان راشی او دوی پشارت رو رسوی یو خطر در پتول امنیتی زواکون رو در باید پده خاص تدابیر رو نیولشی او خاص تدابیر هم امکان شده.
اتنګ اندغه تدابیر ما تاسو نه پښتنه کوله چې اندغه تدابیر کوم دي چې تاسو وایئ چې شته
دلته کاشته ورغونه دي ورغونه تثبیت کړی دي له پخوانه دوی ته تثبیت شوی دي کوم ځای کې د دې اشتباه او ځن وجود لري چې هلته ترستان خپل پټنځایونه ولري. باید یو لوی د تلاشي ګروپونو توضیح شی او یو منطقه تلاشی کی و یو منطقه تلاشی شی نور ترورستان تختی مجبور که گی او یا نیول که گی دا کار باید عملی شی پر کابل خار که
مننه.
او نور برنامه امنیتی شوراگانو بی پر گذرونو او پر ناهیو که دا امنیتی شوراگانو به گذرونو رئیسانو ده سره باید امنیتی شورا جوره کی او دولت خپل اطلاعات ورس با ورس تجدید که دوی دیر فایده لری پده که خپل خلق خپل مسئولیت که یعنی دی امنیت تباره.
بله دیر از یاد مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال وزیر مرزا محمد یارمند ور سره چې د افغانستان د ملي ځواکونو د جګپړو افسرانو د امنیت په اړه هغه مهال چې دوی په دنده کې نه دي او په رخصتیو کې دي یا له خپلو کورنیو سره وزي کوم تدابیر باید ونیسي په دې اړه خبرې را سره کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پکتیا کې لسګونه ښځینه نرس قبلګانو له عملي او نظري زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړي. د پکتیا د روغتیا ریاست چارواکي وایي د نجونې او میرمنې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل شي.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو څخه ده چې په ګڼ شمېر سیمو کې وګړي د وروسته پاتې دودیز چاپیریال په درلودلو سره لا هم نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو اجازه ورکول له دود او دستور څخه سرغړونه بولي. خو په دې وروستۍ لسیزه کې ګڼ شمېر روڼ اندو د دې ناوړه دود ماتولو ته مټې رابډ وهلي او د هرې ورځې په تېرېدو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې هم کورنۍ دې ته حاضرېږي چې خپلې لوڼې د علم او پوهې ډګر ته وهڅوي. د دې ولایت نه څلوېښت روڼ اندو کورنیو نارینه او ښځینهوو د خپلو لوڼو او خویندو فراغت ګردیز کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. چارواکي وایي دغو پنځه څلوېښت تنه ښځینه نرس او نرس قابلګانو ته دوه کاله عملي او نظري مسلکي زده کړې ورکړل شوي او د دې ولایت په مرکز او اړوندو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې به په دندو وګمارل شي. د پکتیا ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د پنځم به پورت د چنګاغ په اومه ازادي رادیو ته وویل پکتیا کې د خزینه نرس قابلګانو خوونیز پروګرام یو لسیزکی چې د مرستندوی نړیوال موسسو په تخنیکی او نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوه او په تیرو پنځو روزنیزو دورو کې یو سل پنځه ویشت تنه روزل شوي نرس قابلګان ټولنې ته د روغتیایي خدمتونو د ترسره کولو په موخه وړاندې کړي دي.
نرسانو دا اوس دویمه دوره ده او د قابلګانو دا شپږمه دوره ده چې پنځه دورې مخکې یو سل پنځه ویشت شاګردان وو او دا اوس کې پنځه ویشت شاګردان دي. دا اوس پنځه ویشت شاګردان د قابلګي دي او څلورویشت شاګردان د نرسنګ د سټول نه څلوېښت نفره به نن فارغ او هغوی ته به سرټیفیکیټ کول کېږي.
احمدي زیاته کړه دا دوره فارغان د ام آر سي ای مرستندویه موسسې لخوا چې د روغتیا وزارت همکاره موسسه ده په تخنیکي او د یو ایس ای آی ډي په مالی مرسته دوه کاله لا تجربه لرونکو استادانو مسلکی زده کړې وکړې. دوه تنو فارغ شویو نرس قابلګانو ازادي راډیو ته ویل دوی چمتو دي چې د دې ولایت په هر هغه سیمه کې چې خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري لاړ شي او دندې ترسره کړي.
نوم می امنه ده گردز سیتون کی ما او پاینتا کی کول شو چی یا یواز نه په گردز کی بلکې په ټولو په لری او پرتاسمو کی خدمت
دی پکتیا حل مونږ ته ډیر ضرورت لري او مونږ ته دوی چی دی یعنی یو تا متوقع دی مونږ لري د زړه لکه می غواړم چې دوی ته خدمت وړاندې کړم
د چارواکو په خبره اوس مهال د پکتیا د اړوند سیمو په 540 روغتیاي مرکزونو کې د خزینه نرس قابلګانو د نشټو ستونزه اوره شوې خو د خزینه ډاکټرانو ستونزه لا هم تر ډیره بریده پر خپل ځای پاتې ده اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا
قدر من اوریدونکو را سره اوسېد خبرونه په دوام کې به واوري چې د پاکستان یو شمیر ژورنالیستان ادعا کوي چې پر مطبوعاتو د فشار لزیاتې دو سره دوی د پاکستان د پاوز د خاموش کودتا ننداره کوي خو دا شی بچي د مازدیګر 4:30 دی سالم محمد سالی ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وی هغه کسان د کاندیدانو له ابتدایي لیست څخه ایستل سوي چې اسناد یې بشپړ نه و ګلا جان عبدالبدی سید نن په کابل کې پر تخنیکي مسایلو رابلل سوي کانفرنس ته دا خبره وکړه د انتخاباتي محل ویش لمه خېد ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست باید پرون اعلان سوی وای د پاوزرات د هیواد بیلابیلو برخو کې د دولت د شلو مخالفو وسلولو د وژلو ادعا کړې ده د وزارت ویلي چې دغه شل وسلول په تیرو 4 ساعتونو کې وژل سوي 9 ټپیان سوي او 15 نور نیول سوي دي په ننګرهار کې د محلي ځواکونو د جلب او جذب لړۍ پرون پیل سو چارواکي وایي دغه ځواک لپاره به هغه کسان وټاکل سي چې مخکې په ملي اردو او پولیسو کې دنده ترسره کړې وي په مجموع کې به دغه ځواک شمیر شپور ډیر زره کسانو ته ورسیږي سپینې مڼې د امریکا په مریلند ایالت کې د یوې ورځپاڼې پر دفتر وسلوله حمله وغندله په پرونی پیښه کې چې ګمان کیږي د امریکا په تاریخ کې پر ژورنالیستانو تر ټولو خونړۍ حمله وي 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور سخت ټپیان سوي دي د اروپای ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي د شپږ میاشتو لپاره د دغو بندیزونو پر تمدید نن په بروکسل کې خبرې وسوي او د امریکا متحده ایالاتونو پولیسو پرون نږدې 500 کسان په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې ونیول
زموږ غاګل ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي د مازیګر لوو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لوروسته حالاتو خبر کړي خاطر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام وړاندې کوو خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات را روان دي پر خلکو رسنیو فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي او ژورنالیستان وایي چې تر زیاتیدونکي فشار لاندې او تر زیاتیدونکي سانسور لاندې او د مالی جریمې او حتی برمته کېدو په څیر ګواښونو سره مخامخ دي د پاکستان یو شمیر ژورنالیستان ادعا کوي چې پر مطبوعاتو د فشار له زیاتېدو سره د پاکستان د پاوز د خاموش کودتا ننداره کوي په پا پاکستان کې د جولای په 15 نیټه پارلماني انتخابات په پا پام کې دي په دې اړه چې د پاکستان د استخباراتو او امنیت ادارې ولې پر رسنیو د زیات سانسور هڅې کوي د فرشته جلال زیرا پور واوري
په پاکستان کې د رسنیو د یشپر کارکونکو په وینا د پاکستان پوځي او امنیتي ادارې د رسنیو د غلي کولو کمپاین پیل کړی دی هغه ژورنالیستان چې د فشارونو په وړاندې مقاومت کوي په نقشه کېږي او د هغوی ادارې تر مالی فشار لاندې راځي او جریمه کېږي په پاکستان کې د ژورنالیستانو د فدرالي اتحادیه مشر افضل بټ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي موږ هیڅکله داسې سانسور چې اوس ورسره مخامخ یو نو تجربه کړی پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره په ډیرو خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي خو د خبريالانو په وینا د روانو انتخاباتو په درشل کې تازه فشارونه او سانسورونه ساري نه لري د بلګي په ډول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په روسي کې راپور خپور کړ او په هغه کې ویل چې د پاکستان د پوځ ویان دروانی میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې په وی خبري غونډه کې د پاکستان امنیت او حکومت ته د غواښونو په اړه د خبرو په وخت کې یو ګرافیک چارت خبري اعلان ته ښکاره کړ چې پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر فعالانو او ژورنالیستانو عکسونه پکې لګېدلي وو د پاکستان د پوځ ویان ویل چې په چارت کې د هغو خبريالانو او فعالانو عکسونه ځای پر ځای سوي چې د پاکستان پر حکومت مکرره انتقادونه کوي یا هغه انتقادي پوسټونه خوښوي چې نورو خلکو د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو خپاره کړي وي په هغو کسانو کې چې د پاکستان د پوځ د ویان په چارت کې یک سو د پاکستان د وخت نیوز ټلویزیون د اپنا اپنا غریبان پروګرام کوربه متی الله جان هم وو. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
زه چونکې تر ټاکنو مخکې پر ټویټر باندې هر وخت د دغه ملک د عدلی او سیکورټی اسټبلیشمنټ له حد څخه پر زیات متحرک کېدو تنقید کوم او که زما ټویټ ستاسو وګورئ نو زه همیشه دوی په سیاسي مداخلت او په ادارو کې د سیاسي کردار په اړه فعال یم. نو همدغه وجه ده چې زما نوم یې پکې ښکاره کړ. زما په اند دا د پوځ لخوا له ما څخه د خفګان اظهار و.
په هلند کې میشت پاکستانی بلاګر احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویلي چې پر فعالانو او رسنیو د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو فشار یوازې د پاکستان په جغرافیا پورې نه دی محدود. احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمېر کسان چې ځانونه د استخباراتو استازي معرفي کړي ول په وروستیو کې د هغه مور او پلار ته چې په پاکستان کې میشت ورغلي ول او خبرداري ورکړي. احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته وویل
خود کہتے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی سے ہیں, خود کہتے ہیں وقاص کو کہو چپ کر جاؤ.
هغه خپل ویلی وو چې موږ د آئی ایس آئی سره تعلق لرو. خپل ویلی وو چې وقاص ته وایه درتلونکو ټول ټاکنو نه مخکې چپ شه. خو زه صرف حالاتو ته ګورم او په ټویټر پانه یې لیکم چې څنګه د سیاسي خلکو لاسونه مروړل کیږي, څنګه د خپل خوخي خلک راوستل کیږي, څنګه د احتساب اداره د سیاست لپاره کارول کیږي. نو زه دا لیکم چې موږ ته دا قبول نه ده چې موږ ته به یو اداره دا وایي چې چاله وټ ورکړه او چاله
څومله مخکې په پاکستان کې یو فعاله ګل بخاري ورتشتول سو او د څو ساعتونو لپاره لادره کوه. د هغې په ملاتړ پر ټویټر او فیسبوک زورور کمپاینونه وسول او پلی د پاکستان پر پوځي تشکیلاتو واچول سو. خو وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د ګل بخاري په لادرکۍ کې لاس نه لري او ګل بخاري خوشې سو. په اسلام آباد کې یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم ورته اندېښنه لري. یو ډیپلومات چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي چې په پاکستان کې په زغرده د رسنیو د غلي کولو لپاره کلکې هڅې روانې دي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو,
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي,
خلکو حکومت به نه وای,
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ایا پوهیږئ چې پر ځمکه د کنګل لرونکو سیمو سیندونو او سمندرونو مساحت تر هغې اندازې ډیر پراخ دی چې پخوا یې اټکل کېده؟ د ایا پوهیږئ په لړۍ کې چې عصمت څاروانې چمتو کوي په دې اړه له نورو علمي معلوماتو خبر شئ.
یوه تازه څېړنه ښیي چې زموږ د مځکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې یې اټکل کېده. د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساينس مجله کې خبره شوې ده, له کنګل ځایونو پرته د مځکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 3 کیلومتر مربع یو څه لږ دی. دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینیو اټکلونو څه باندې 40% ډیره ده. دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سیندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه ځي او په سیندونو کې هغه وخت دا ډول ګازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي. د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو او بیوکیمی متخصصان وایي تر 2016 میلادي کال پورې باور کېده چې سیندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي, حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتوني ګازونه هم لیږي. کله چې سره د کانالیزیسیون ناپاکې اوبه او نورې چټلۍ د اوبو زیرمو ته رسیږي, د میتان، کاربن ډای اکساید او نور ګازونه په اتموسفیر کې خپریږي. د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څیړونکو د سیندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څیړلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو, جوڑوں کے فریبا ظاہر,
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو, زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. دوستان ولکه څنګه چې تاسو هم خبري از دروژې میشتې په وروستي ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند پیلان سره هم په افغانستان او هم په نورو هیوادونو کې داسې هیلې را پیدا شوې دي چې ګنې دغه اوربند به یوې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. د افغان حکومت او د طالبانو دواړو دغه اقدام ډیر وستایل سو او موږ هم په همدې اړه ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې ستاسو هیلې غوښتنې او لیدلوري څرګند شوي دي. نو پر ځای بولم چې د دې خبرونې په سر کې همدا هیله بخښونکې پیغام مونه په ګټه سره وورو او بیا به ستاسو نورو ستونزو ته هم راسو.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې په افغانستان کې دغه دروان حالت خسیدو په وجه اوربند اعلان کړی ده. زمونږ د طالبان ورونو نه هم دا توقع او دغه هیله ده چې باید هغوی هم دغه اوربند چې دی دې ته مثبت جواب ورکړي او دغه اوربند نه تنها یو محدود وخت پورې دا وغځوي بلکې اوږدمهال وخت پورې باید دغه وغځوي.
بلې السلام علیکم. محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت د سره پاړي کې هم زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې اشرف غنی صاحب او طالبانو درې ورځې اوربند اعلان کوي. دا خو واکنم چې دا د اختر ورځې او شپې په خوشی باندې موږ پر دې غمځپلې هیوادوالو باندې په خیر و خیرت باندې تېرې سي. نو د خدای جل جلاله نه دا غواړم چې دا سوله او دغه اوربند چې د همیشه د پاره وسی ځکه چې افغانان ډېر ستړي دي د جنګو څخه.
باری محمد رسول یم د ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو افغانانو ته د نغنوي دزبند د طالبانو د خوانه او د حکومت د خوانه ټولو هیوادوالو ته افغانانو ته مبارکي وایم او د غنوي کوچني اختر د صلحې اختر ګورم او غاړم د دغه دزبند په رابطه باندې د نوایم چې د ټولو افغانانو په شونډو باندې یو لوی مسکا پرده او ټول افغانانو په زړونو کې نوی هیلي راټوکېدلې دي. الله دې دغه دزبند نو هم زیات کاندي او ټول افغانستان دې الله جل جلاله په صلح او په امنیت باندې د یو ګلبند پر رقم باندې ورغوي.
طالبان او ټول لسونه دې ته خوشمنه خوشاله دي چې افغانستان کې د اینه صلح راشي او د آرامۍ ژوند ولسته ولسی شي.
از بابان نظام ایران خبرې کوم. نظام دا دی ورته چې دا دې سره خیر کار دی او دې یو انساني او اسلامي عمل دی چې دواړو طرف کړی دی. خو موږ انتظار دې طرفو څخه دا دی چې دا اوربان نه د درو ورځې یا د پنځو ورځو سفاره دا غل دی میاشي یا دوه سفاره وغځوي.
السلام علیکم. زه محمود د طرح د ولایت خبره کوم. دغه اته ورځې اوربان چې دولت و طالبانو اعلان کړی دی اول مبارکي ورته وایم. بعد مبارکي افغانستان تباه و برباد شو بعدا دا کلم بس کوي مشرانو. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهم. دغه پیشنهاد چې افغاني صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده او دا وړاندیز دی او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښي چې دا یوه تبي که لس ورځې اوربند د طالبانو سره هغه دا څلوېښت کاله چې دا خبره چدر وسنه وکړي او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورسره عملي کړي. په دا لس ورځې کې چې دا اوربند وسي نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي. د افغانانو چې یو وخت سوله راتلونکی ده دا رقم باندې چې دی یو لږ لږ سترګ کوي او لږ لږ د څراغ رڼا معلومیږي. نو بیا زموږ له تلویزیون چې ان شاء الله سوله راتلونکی د خدای تعالی د سوله راولي د دې روزې په برکت. والسلام.
ولیکم سلام وروره. د سولې لپاره د افغانانو هیلې تر دې ډېرې دي چې په دې خپرونه کې ځای سي. نو د بېلګې په ډول مې دغه څو پیغامونه راواخیستل. دا پوښتنه هم د هر چا سره ده چې څنګه دغه هیلې په حقیقت او دغه موقت اوربند په تلپاتې سوله بدلېدای سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د دغه اوربند کلک ملاتړ او دوام به دغه کار ته تر ډېره حده لاره هواره کړي. نو نور به له ښاغلي غفور لیوال څخه واورو چې زموږ همکار یوسف ځدران مرکه ورسره کړې ده.
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظره ډېر مهم دی، او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودل او شهر لوري ته د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا مې لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کېدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته
په دې معنا چې دوی یعنې ښه پرېکړه کړې. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یاد نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوي او یا رد کړی وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربان د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، د اقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته، یعنې یو لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته ډېر خوشحاله یم او هیله دا.
لیوال صاحب، دلته د ځینو مزره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصلاح حکم د افغانستان خلک، دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي، او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
د افغانستان خلک دغه ډلې هم شي کندلی شي، او هر لوری چې غواړي په سیاسي ډګر کې ناکام نه شي په خپله باید شرط ځان درلودلو ته اجازه ورنه کړي چې دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال و.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نورې ستونزې هم موږ ته رسیدلې دي چې د خبرونې د وخت سره سم به درته خبره کوم.
السلام علیکم، مې مخمدی د کندهار ولایت نه سرپاړی کوم. پروګرام موږ مشکله د منځ له کندهار کې مومن د مارکیټ ته وای د نیو مې مارکیټ ته، نو نن کندهار ته رسیدل پر غل نه دغه خلک راګر ځا پروانه کې دل دای دې داسې زمون شروع کړی چې د سره ټولې نه منې مرتزونه پنچریې شپږ خلک دې زمون ځان یې شه دې وي والله چې سره په پاکستان دا لري په ترمر را پنځه کنه والله کې داسې زمون سره کې لیکلې چې خپل پرتمه کوي دل دې شو سره یې خو به د لرګره خز دې څه څه کش کړی دې شه دې وي نو مې دې مې راځي څوک واره
دا څنګه کار دی
رئیس جمهور به یا ځای به کړی دا ولایت خلک به په خوشاله کېدل چې نن رئیس جمهور راځي خو نن سبا چې رئیس جمهور راځي به پر روژه کې مرته خلک دنده کړي را کوي ان الله خلک پر ځای د عزیزي جلال الله دې تلګان او تکش کړی دی وایي مننه
السلام علیکم د خاندار والا ته میوند ولسوالۍ د بنچمر څخه باندې کې نن سهار وخت په میوند ولسوالۍ کې چې تا غوښتي ورکول کې د انتخابات تعقیب وکړي چې طالبان خلک څنګه او هغه د سکری او سری او طالبان علالي او ډیر تکلیف دی ولې چې خلک ټول کو و سلام السلام علیکم
السلام علیکم اسمت لاره فرا ولایت د کوال ولسوالۍ څخه خبرې کوم ویل لاره موږ د دولت څخه چې موږ راته سکري څنګه چاپا کو ک شرط د تل دولت مونږ پرېږدي وای دا ته ستې ټاپي نه دی ولې ک سارا تراس طالب مونږ پرېږدي و تاسو ولې ټاپي کو ویل کو چې موږ مشکل حل کړو خدای په امان
السلام علیکم جناب وسیل بوزي د زابل ولایت څخه خلاص خبر کوم و موږ د ولایت دا څنګه لري ګمرک پیدا ګمرک شاري دي ډیره شروع سړي خو ساره نه مخرج کوم وکړ چې څنګه سره سره پیدا ګمرک شي دي جوړ د شنو زه بوله سړي
السلام علیکم دا ګورما شواله سړي دا ګورمک اوس پدین کما ما ته دي دا نو ولا سړي خراب څه دا بازار دلو دبل بازار ته ځو ته به هر ورځ طالبہ پنار کې راته ولادي وي وټکي و د حکومت خدا غشتنه غاله چې نور ولا سوالي ده ته حال کی مو دا ساري بازار به خدي ارته عذاب دي په تکلیف ته ما دي چې هم را روان دي مو څنګه را کی وړیا د طالبانو مرکز کې خالقي اله ته بوست هیڅ شي را دي چې کدا یو نه ته کده انساني مو ته را دي چې والسلام
سلام علیکم زه د کندا ولا د نوندو د سوالي خبر کو دا را تا چې دې لته څو باندې ساتي نو وایي مامورې نه لري د موږ حکومت څخه دا غیله ده چې دا تاسو ولا ځي اپدا ساتي نو کې دا په سړک راغلي وایي او ته کوي لازم پیغام نشو کې سلام علیکم
السلام علیکم زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ځم زه خپل د محلیز ده کړو یو استاد یم زموږ شکایت دا دی د نسب د اروند مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا دا اوس د حمد میاشت رئیس دا غد د دوه میاشتو پیسې موږ ته ګرځول شوی دي او چې ورغلو حمل ثور دی زه او چې ورغلو بالا راته ویل چې تاسو سیمپونه لغوه شوی دي موږ ته دا غد ورک راغلی د پنځه بیا سیمپونه لغوه شوی دي نو تاسو ماشه نه ستنه موږ ورته وویل چې موږ هم ولې مخ خبر نه راکوي د زموږ کورسونه خواغه دی شروع ولو ازری مور کړی دی هغه دی شایدان اسی کلیوالو ګوري په دې راته ول موږ نور نه پویږو بس پیدا لغوسی دی سې ماشونه نه راغلی سې ماشونه نه نو زموږ په اړه باندې دغه پښتنه وتی چې دا ټول کورسونه ولې لغوسی دی سواجه د نظارت سوی راغلی موږ نه یو څه خبره ده یا مو شاګردان نه څه خبره ده چې موږ باندې کورونه باندې پوروړی یو دا درې مېشتي درس مورته ویلې دي هغه ما سره کې نور کې را لغوي هم به موږ دا کورسونه پیژدو او راته وایي چې ورته وی وایي تر هم به موږ ته پیژدو ما خيري کال دي دریم سمته زموږ د مشکل تر اړوند اې د دارو پر ورسېږي چارواکو پر ور سلام
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د څنګه وځه کې د دین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام ما خپل درخواست پیښ کوم بعد د سلام زمنګ دا د درخواست دی چې په افغانستان کې چې دا کوم حالات روان دي د پدې خاطر روان دي چې افغانستان کې د سبزیجات یې پروت دا د توخمه چې په افغانستان کې څور څه دي نو د سیمینه او د برابر د شي د سبزیجات په سیزن په وخت سیزن کې ډیر په ارزانه به بن ملويږي ډیر په ارزانه قیمت باندې اخیستل کیږي خطول کیږي متاسفانه متاسفانه یم میاشي اشل د ټیم لري با دا غینه بیا دا غې ټیم هیڅ نهسته دي به امر شي چې کنه هغه بیا یو څه چې په سلو به ملويږي بیا شل د بعد بیا هغه شي په 500 روپۍ ملويږي په 500 روپۍ برابر کی هغه شي بیا نه پیدا کیږي نه بیا هغه شانتي په پاکستان چې د پاکستان په څیر خلک زو کې څه وجه درسي لته پاکستان چې زوړندې ډوړې نشته چې ګوې زوړندې ډوړې د خلک به رسي پاکستان چې غریب سړي ته ار سړي غمو سره شته دي تورونه ساسکری دي سبزيان په وخت سيزن کې سبزيان جمعکي همدغه د افغانستان سبزيان دي د افغانستان نوري الته تورونه کې جمعکي د افغانستان د تری مسیبات تل مسیبات د مسیبات امغه سبزيان دي د افغانان چې کوم قیمت په نیاخسي پټي قیمت دي اخسي امغه سبزيان دي چې لشتند شلچند امغه سبزيان خطيږي په افغانستان کې بد دښتنه دغه شان دي زمينه او تنه برابرۍ کې نو برابرۍ شي.
بله سلام علیکم رو رمنګه دغه وختنه لرو چې مونږ ته دا سربازان د کندهار ولایت نه ماډی کنيولې مونږ ته ماشونه راکې خدای قران ته دی ګور رسول ته دی ګور ماشونه دراکې درې درې ماشونه باندې او بيکي په کورو کې چانه لرم دا مونږ ته هیلې سترګې دي زاغه درې ماشونه مونږ نه بد کړی دي مونږ ته وای چې درکو غته سر نه باز درکو ورکه اکثر نه باز درکو نو مونږ ته ماشونه راکې دا مونږ دغه هیله تاسو لرو بس خلاص.
سلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه میوندوال خبره کوم. د میوند ولسوالۍ کې دا د رایګری کارتونه نه نو کوي نو موږ په تکلیف یو دغه موږ د حکومت دغه توجه ده چې دغه د میوند ولسوالۍ د څه دغه مامورین نو د اضافه کې خلک دي خلک دغه لږ کارتونه نه کوي نو زما هیله وه زه دغه ده چې دغه کار وسي موږ ډېر سره په تکلیف یو دا نن شلمه ده چې زه اوس زما تذکرانه د تابه کړی.
ولا السلام علیکم زه اسم الله دروځان له د شیاساتو له سوالي څخه خبر کوم. ورته موږ مخابره کی چې بشي دې کمزور دي بلکې موږ غرته کیږو چې په نیم ساعت یو ساعت مزل دی بیا موږ ته رنگ وخلې شو چې دې درې خدي دې ورور اسکار نه کوي موږ یو مسلمان صدا اوښتنه ده چې دغه د پاملرنه نه وي کې او ورور مشکل صدا اوښتنه ده چې په دغه غزله یو مرکه ولري چې موږ د السلام
علیکم. السلام علیکم عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورور جان دلته کې بازار شپه ورځ کې چې وبره دي خلکو کورونه ټول ولیدل ماشومان د سې په وګو کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونه او وسو کې غم نه خوري څوک ته پوسم نه کوي چې دا وبره غلي دا څنګه دي څنګه نه دي زمنګ دا خاص ده چې پیغام موږ نشر کوي او دا وګو غم خوري او دا وبه بند کړي چې دا خلک په سہولت کې ژوند تیر کړي مننه.
السلام علیکم زه عبد الله د زابل ولایت اند افغان تاسو ته پیژنم ما د ورز د کور د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې د شریعت څنګه نه لرو خچيري موږ ته د زابل په کې د شریعت څنګه ایجاد سیمول بدل ورپو چارواکو څخه د ورپو د ورز د کور د چارواکو څخه ډیر خوشحاله سو او زموږ د کړي به دوامي سي او پاتې به ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم زما واز جبل نورپور کارواز پر ور کې ضرور دا مې وان په ولسوالۍ دا غي انتخابات کې چې دغه تاسو چې وای کی ضرور جان دا علاج سره ولري خلک یا بکري خلک دې ذاته کې لاس کنټرول کې خپل بز په پټو په سیاخي چې بار لري هغه ته چاپه ورکوي چې دې چې بار نه لري هغه ته چاپه نه ورکوي. زما واز جبل نورپور کارواز پر ور کې ضرور دا مشکل دې موږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص سي پی سي مختصلي دي چې بار مختصلي دي بل هیڅ لا نه سوروره. السلام علیکم.
سلام علیکم زه محمد فضل زم بلیټ کې موږ ساري خبر کوم دا موږ چې موږ کول ساري کې دا د ګمرک د تحصیل د تاخه سپارل کې دا وسنه کاري مال د کاغذ مخ باندې هغه ورته نه کې کارونه نه کې دا ګمرک به دروي کې د تورور ای باندې دا ګورنه ته کار اخیدا زبر چې ته جنگول راوایې سره هغه سلاوی او اېدا دا ګمره سلاری سره مستاسه کې دا ګمره کار باید روزګار وایي تاسو دا وخت درن چې یې سره راځي کوو ځای کې دا ګمره کار وکړي.
بالا السلام علیکم زه موږ له هغه ته کنه فراواله ته بکوادو سالینا دا بکوا په ولسوالۍ کې یو مرکز هم نه د خلاصو د دولت په څلور کوم دی چې یو مرکز خلاص نو لیکنه او سلام په احترام
مننه کوم رور تاسو پیغام به ژر تر ژره تر چارواکو ورسیږي او هیله ده چې هغه یې د همدې خبرونې لاره هم واوري او د خلکو ستونزو په اړه لازم اقدامات وکړي. پیغامونه خو ډیر دي خو وخت هم دومره دی. دغه پیغامونه د ازادي رادیو رسمي دریڅ نه دی. بیا هم تاسو نور پیغامونه تستر کې پلاریم البته باید ویم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې تای روشن مرسته سره کوي. مننه تر کوم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شميره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شميره 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارانه سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.